आज व्यू 360 में पाकिस्तान की मौशी पॉलिसीज अशराफिया को फायदा पहुंचा रही हैं और गुरबत बढ़ा रही हैं। वर्ल्ड बैंक के पाकिस्तान के इकोनॉमिक मॉडल पर तहफ्फुज़ात। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। हाल ही में पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजी बिन हसन ने पाकिस्तान के मौजूदा मौशी मॉडल के बारे में लिखा कि यह मॉडल काम नहीं कर रहा और पाकिस्तान इसी वजह से अपने हमसाया ममालिक से पीछे रह गया है। जो गुरबत किसी वक्त पाकिस्तान में कम हो रही थी अब फिर से बढ़ना शुरू हो गई है। नाजी ने UNDP के लिए अपने एक मजमून में लिखा है कि पाकिस्तान की मौशी पॉलिसीज आम आवाम से ज्यादा अशराफिया को फायदा पहुंचा रही हैं और उन्हें तब्दील करने की जरूरत है। ये पॉलिसीज बहुत गैर मुस्तहकम और कम तरक्की की वजह बन रही हैं। पाकिस्तान जनूबी एशियाई ममालिक की मईशतों में इतना पीछे क्यों रह गया है और वो कौन सी पॉलिसीज हैं जो खित्ते के बाकी ममालिक को मौशी लिहाज से आगे बढ़ने में मदद दे रही हैं। आज के शो में हम इसी पर बात करेंगे। अगर हम पाकिस्तानी मईशत का खित्ते की दूसरी मईशतों से मुवाजना करें तो पिछले 10 साल में पाकिस्तान की मईशत के मुकाबले में भारत और बांग्लादेश ने कहीं ज्यादा तरक्की की है। भारत की मईशत दुनिया की पांचवीं बड़ी मईशत बनकर सामने आई जबकि बांग्लादेश ने मौशी लिहाज से पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। आलमी बैंक के आदादोशुमार के मुताबिक भारत की मजमुई कौमी पैदावार या GDP गुज़िश्ता साल 7.2% से बढ़ी और मौजूदा माली साल के दौरान इसमें 6.25% से ज्यादा की रफ्तार से इजाफा मुतवक्के है। आलमी बैंक के आदादोशुमार के मुताबिक बांग्लादेश की मईशत की शरह नमू गुज़िश्ता साल 6% रही और इस साल भी आलमी बैंक का अंदाजा है कि बांग्लादेश की मईशत 5.5% से ज्यादा की शरह से तरक्की करेगी। पाकिस्तान की मईशत का हजम गुज़िश्ता साल 0.5% कम हुआ यानी मुल्क की मजमुई कौमी पैदावार में 0.05% की कमी हुई जिसे हम आम अल्फाज में मईशत का सुखड़ना भी कहते हैं। लेकिन इस साल आलमी बैंक की पेशगोई के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत 1.7% की शरह से तरक्की करेगी। क्या पाकिस्तान की मौशी पॉलिसी सिर्फ अशराफिया को ही फायदा पहुंचाती हैं? आम आवाम इस बारे में क्या राय रखती है? वॉइस ऑफ अमेरिका के नजरुल इस्लाम ने हुकूमती पॉलिसीज और सब्सिडीज पर आम लोगों की राय जानने की कोशिश की।
सब्सिडीज़ का इम्पैक्ट आम आदमी तक नहीं पहुंचता। जो भी सब्सिडीज़ होती हैं उस वो पॉलिटिकल कंसिडरेशन उसमें आ जाती हैं। अगर हम अक्रॉस अबाउट सब्सिडीज़ की बात करें तो पहले जब जो बिजली वगैरह पे सब्सिडीज़ गवर्नमेंट देती थी या गैस पे देती थी तो उसका भी जो आम कंज्यूमर है वो बेचारा उसको तो इतना ख़ास क्योंकि उसकी जो बजट है वो इतना नहीं है। जो बड़े एलीट क्लास हैं उन्हीं को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है बिकॉज उसकी कंजम्पशन भी ज़्यादा है, उसका बिल भी ज़्यादा है तो उसको उसका इफेक्ट भी ज़्यादा मिलता है। जो टारगेटेड सब्सिडीज़ होती जो आजकल गवर्नमेंट देती है जैसे रमजान में सस्ता आटा हो गया उसमें, तो उसमें भी जो है ना पॉलिटिकल वर्कर जो होता है जो पार्टी का है वो ज्यादा फायदा उठाता है। वो जो आम लोग हैं वो हम देखते रहे होते हैं, वो बेचारे जो खुददार लोग हैं वो साइड पे बैठे होते हैं और उनको कुछ नहीं मिलता।
इसका आम आदमी को कोई फायदा नहीं होता क्योंकि जो हुकूमत की तरफ से सब्सिडी दी जाती है जैसे पेट्रोल की मद में, तो उसमें एक मतलब एक मोटरसाइकिल वाले को भी वही रेट मिल रहा होता है और एक लैंड क्रूज़र वाला जो है उनको भी वही उसी रेट पे मिल रहा होता है। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है अमीर लोगों को मिलता है जो मतलब गवर्नमेंट में या इस तरह से, आम लोगों को तक ये रिलीफ नहीं पहुँचता।
मेरे ख्याल में सिर्फ अमीरों तक इसका फ़ायदा नहीं पहुंचता, गरीबों तक भी पहुंचता है। जिस तरह आप देखें मुख्तलिफ मौक़ों पे जिस तरह गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज दी जाती हैं रमज़ान के मौके पे या फिर जब जिस तरह अभी पिछले दिनों महंगाई की जब ज़्यादा बढ़ गई थी तो उस पर भी कुछ चीज़ों के ऊपर सब्सिडीज़ मिली थी, तो आम आवाम को भी इसका फ़ायदा मिलता है, डेफिनेटली मिलता है।
होता ये है कि सब्सिडीज़ तो दे दी जाती है और वो आवाम तक जो आइटम पहुँचता है वो उस स्टैंडर्ड का नहीं होता, तो उस सब्सिडीज़ का फिर फ़ायदा नहीं हुआ ना। वो तो फिर इसका मतलब ये हुआ आप लो क्वालिटी के कोई आइटम दे रहे हैं, वो सब्सिडीज का मतलब है कि ऐसा वो फ़ायदा मिलता नहीं है पब्लिक को, वो स्टैंडर्ड डाउन हो जाता है तो वो तो फिर वैसे ही आ गई उस सब्सिडी का फ़ायदा नहीं। हाँ वो गवर्नमेंट के खातों में और कागज़ों में और रजिस्टर में प्लस माइनस हो जाता है।
बाज़ मौशी माहरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान में जो सब्सिडीज़ दी जाती हैं उससे मुल्क की अशराफिया को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है, जबकि कुछ माहरीन ये भी समझते हैं कि दुनिया भर में ऐसी पॉलिसीज़ बनती हैं जिनमें मुख्तलिफ हलकों को सब्सिडीज़ दी जाती हैं। नज़रुल इस्लाम ने पाकिस्तान की सब्सिडीज़ की पॉलिसी के बारे में दो माहरीन से बात की।
देखिए ये सवाल तो है ज़रूर कि आपको गवर्नमेंट को आम आदमी को सहूलतें तो देनी हैं, आम आदमी को सब्सिडाइज तो करना होगा, لیکن شاید جس طرح سے پاکستان میں سبسڈیز دی جا رہی ہیں وہ عام آدمی تک پہنچتی نہیں ہیں. اس کی دو مثالیں آپ لے سکتے ہیں. ایگریکلچر سیکٹر کے اندر مثلاً آپ کو سبسڈی دی جاتی ہے کھاد کے اوپر. اب جو غریب آدمی ہے جو پاکستان کے کسی دور دراز گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے اس میں دو تین وجہ سے اس کو یہ سبسڈی پہنچتی نہیں ہے. نمبر ایک کہ اس نے کھاد ادھار پہ لینی ہوتی ہے. وہ جو محلے کا دکاندار ہے اس نے اسی سے لینی ہے اور جب فصل آئے گی تو اس نے اس کے پیسے دینے ہوتے ہیں. وہ دکاندار اس کو کہتے ہیں کہ یار آپ نے اس قیمت پہ لینی ہے تو لے لو, نہیں لینی تو نہ لو. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ اس کو یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ نے بازار سے بڑے سے خریدنی ہے تو پہلے میرا پہلا ادھار جو ہے وہ واپس کرو, تب جا کے وہاں سے. تو وہ عام آدمی تک وہ سبسڈی نہیں پہنچ پاتی ہے. کسان کو, جو چھوٹا کسان ہے, اس کو بےچارے کو لوکل مارکیٹ سے اسی طرح سے خریدنا پڑتی ہے جس قیمت پہ اس کو بیچی جائے. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا, ہم اگر یہ فرض کر بھی لیں کہ یہ سبسڈی پہنچتی ہے اس تک, تو اس میں دیکھیں ایک جو چھوٹا کسان ہے جس کی 5 ایکڑ زمین ہے وہ زیادہ سے زیادہ 10 بوریاں لیتا ہے, اور ایک بڑا کسان جس کی 500 ایکڑ زمین ہے وہ 1000 بوری لیتا ہے. تو اگر آپ 100 روپیہ بھی سبسڈی لگا لیں تو جو بڑا پرپورشن ہے اس سبسڈی کا وہ بڑے کسان کو جا رہا ہے, چھوٹے کسان کو اس کا بہت تھوٹا حصہ جا رہا ہے. تو یہ ریگریسو سبسڈی ہے. تو اس کی صورت میں جو آج کل ایک جو ماڈرن سسٹم ہے جو سبسڈیز کا, وہ یہ ہے کہ آپ کراس سبسڈائز کریں. آپ ڈائریکٹ سبسڈیز دیں بٹ کراس سبسڈائز کریں.
سبسڈیز کو دیکھیں, کسی بھی گورنمنٹ میں ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک انسینٹیو ہے جو دیا جاتا ہے کسی ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے. جیسے مثال کے طور پہ ہم اگر سیمنٹ سیکٹر کی سبسڈی کے حوالے سے بات کریں تو اس میں ڈائریکٹلی سیمنٹ سے ریلیٹڈ جو انڈسٹری یا فرم ہے اس کو فائدہ پہنچانا مقصد نہیں ہے. اس سے جو ریلیٹڈ ہماری بزنسز ہیں, جیسے مثال کے طور پر کنسٹرکشن سیکٹر آ جاتا ہے, یا ہماری ایکسپورٹس ہیں سیمنٹ کے کیس میں, مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو انہانس کر سکیں, اس میں ہم پرائسز کو اسٹیبلائز کر سکیں, یا ہم اپنی اوور آل جو ان کی اکنامک کنٹریبیوشن اس کو بڑھا سکیں. لیکن وہ کس حد تک ہم افیکٹو ہوتے ہیں, اس کے لیے پروگرام کے ڈیزائن کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اوور آل میں ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارا جو بجٹ ٹورڈ سبسڈی ہے وہ بہت بڑا ہے, تقریباً 1 ٹریلین سے زیادہ ہے, اور شاید اس کو ہم فسکلی جو ان سے نا انسسٹینیبل بھی کہہ سکیں. لیکن اگر وہ ہمیں ڈیزائرڈ ریزلٹس دے رہا ہے, جیسے مثال کے طور پر اب الیکٹریسٹی کے حوالے سے ہمارے پاس ٹیوب ویل کی سبسڈی ہے, تو اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم ایگریکلچر کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھا سکیں. جو چھوٹے سمال جو آپ کے فارمرز ہیں جو اس کو ایز اے بزنس کاسٹ لیتے ہیں, مینج نہیں کر پاتے, ان کو گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ سبسڈی دیتی ہے.
ورلڈ بینک کے پاکستان کے لیے کنٹری ہیڈ نے پاکستانی حکومت کے سرکاری اخراجات کا جائزہ لینے کی بھی بات کی اور معاشی پالیسیز کو تبدیل کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا. ایسی کون سی پالیسیز ہیں جو پاکستان کی معاشی ترقی میں رکاوٹ بن رہی ہیں, اس پر بات کرتے ہیں ماہر معیشت ڈاکٹر طیب صفدر جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں, یونیورسٹی آف ورجینیا سے منسلک ہیں. طیب, کون سی ایسی پالیسیز ہیں آپ کے خیال میں جو صرف اشرافیہ کو ہی فائدہ پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہیں؟
بہت شکریہ اسد. بہت ساری پالیسیز ایسی ہم نے دیکھی ہیں اوور دا پاسٹ فیو ایئرز جن میں زیادہ تر فائدہ جو ہے وہ اشرافیہ کو ہوا ہے. جس طرح سبسڈی کی بات کی گئی, انٹارگیٹڈ سبسڈیز جب ہم چلاتے ہیں تو ان میں زیادہ تر فائدہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو زیادہ کنزیوم کرتے ہیں. جن کی کنزمپشن کم ہے ان کا فائدہ, ان ایسی سبسڈیز کا فائدہ ان لوگوں کو کم ہوتا ہے. اور ہم نے کووڈ کے ٹائم پہ دیکھا جس طرح حکومت نے جو ہے وہ بڑے جو ہمارے صنعتی گھرانے تھے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے سبسڈیز کا اعلان کیا تھا. اسی طرح جس طرح آپ کے پہلے جو ہے وہ پروگرام میں لوگ کہہ رہے تھے فرٹیلائزر کی سبسڈی ہو گئی, اس طرح کی سبسڈیز میں دوز جو زیادہ کنزیوم کرتے ہیں ان کو زیادہ ان چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے.
تو سبسڈی کے علاوہ بھی آپ سمجھتے ہیں کوئی اوور آل جو پالیسی, جس طرح سے ورلڈ بینک کا جو کرٹیسزم آیا ہے, ورلڈ بینک کا جو پیپر آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا جو یو این ڈی پی میں پبلش ہوا کنٹری ہیڈ کا, اس میں ٹارگیٹڈ تو ایز سچ انہوں نے کچھ پوائنٹ آؤٹ نہیں کی چیزیں, لیکن کچھ ریفرنسز انہوں نے ضرور دیے. اس میں گورنمنٹ کا بجٹ بھی اس میں ایک ریفرنس پوائنٹ بنتا تھا. کہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پریکٹیکل ہے کہ گورنمنٹ اپنا بجٹ کم کر سکے یا حکومتی اخراجات کم کر سکے؟
دیکھیں اسد, اس میں تو بات بہت کلیئر ہے. اگر آپ پچھلے 3-4 سال کا جو ہے وہ پی ایس ڈی پی اٹھا کے دیکھیں جو ہمارا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, تو سب سے پہلے جب کٹوتی ہوتی ہے آف اینی آئٹم ان دیٹ بجٹ وہ پی ایس ڈی پی کی ہوتی ہے, رادر دین یہ کہ ہمارے جو روزمرہ کے اخراجات ہیں حکومت چلانے کے ان کو ہم کم کریں. تو یہ اس کا امپیکٹ ڈائریکٹ ہوتا ہے معاشی ترقی کے اوپر, کیونکہ وہ جو پی ایس ڈی پی کا حکومتی جو ہے خرچہ ہے وہ ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال ہونا ہے. جب حکومت اس پی ایس ڈی پی کو کاٹتی ہے تو اس سے جو گروتھ آنی ہے, ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ اسپینڈنگ ہونی ہے, وہ کم ہوتی ہے. دوسرا اس میں مسئلہ پی ایس ڈی پی کا بہت بڑا یہ ہے کہ جو پروجیکٹ ہم کرتے ہیں, جو حکومتی دا گورنمنٹ وانٹس ٹو انڈر ٹیک, ان کا جو پیریڈ ہے اس کی شروع ہونے سے تکمیل تک وہ بہت لمبا ہے, تو اس کا امپیکٹ جو آنا ہے وہ بہت جو ہے وہ لمبے عرصے کے لیے ریسورسز آپ کے لاک ان کر لیتا ہے. تو حکومتی جو دو اف آئی کوڈ سمرائز, دو جو اہم باتیں ہیں, ایک کہ آپ کا جو بہت بڑا حصہ ہے خرچ اخراجات کا وہ روزمرہ کے خرچ اخراجات کے اوپر جو ہے وہ جا رہا ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جو ڈیولپمنٹ کے نام پہ خرچہ کر بھی رہے ہیں وہ انایفیشنٹ ہے.
تو آپ اگر ہم کچھ مخصوص پالیسیز اور مخصوص سیکٹرز کی بات کریں, کون سی ایسی اسپیسیفک پالیسیز ہیں جن کا کچھ اسپیسیفک سیکٹرز کو فائدہ ہوا؟
دیکھیں اس میں تو ٹیکسیشن میں اگر ہم دیکھ لیں تو جس طرح ایگریکلچر کے اوپر ہم بات کریں, ایگریکلچر از کمپلیٹلی ان ٹیکس, اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ ٹیکس ڈائریکٹ نہیں لگتا ہے. اسی طرح ہم جو ہے وہ اپنے سروسز سیکٹر کو دیکھ لیں تو بڑے جو ہمارے ریٹیلر ہیں, بڑا جو سروس سیکٹر ہے انکلوڈنگ ریئل اسٹیٹ, انکلوڈنگ کنسٹرکشن, انکلوڈنگ ریٹیل اور ہول سیل, وہ ہم ٹیکس کی مد میں ان کو نہیں لا سکے ہیں. سو دیز آر امپلیسٹ سبسڈیز, جب آپ ان کو ٹیکس نہیں کریں گے تو آپ اس کو سبسڈائز ہی کر رہے ہیں ایک طریقے سے. تو یہ تو چار پانچ بہت بڑے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ سبسڈیز انٹروڈیوس ہوئی ہے. اسی طرح اگر میں کنسٹرکشن کی آپ کو گزارش کروں تو کنسٹرکشن میں چاہے وہ پی ایم ایل این کی حکومت ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو, ان ساری حکومتوں نے ایمنیسٹی کا جو ہے وہ ایمنیسٹی قرار
ایمنیسٹی سکیمز الاؤ سکیم
جی انٹروڈیوس کی, اور اس کے اندر بہت سارا پیسہ بغیر کچھ دیے ہوئے سرکاری خزانے میں اس کو ہم نے سفید ہونے کی اجازت دی. تو اس طرح کی سبسڈیز, دے آر ناٹ سبسڈیز ایکسپلیسٹلی, بٹ دیز آر سگنلز جو آپ دیتے ہیں لوگوں کو کہ اچھا یار اگر آپ کے پاس کوئی کالا دھن ہے بھی صحیح تو آپ اس کو بغیر کوئی جو ہے وہ کسی بھی پریشانی کے سفید کر سکتے ہیں. تو اس ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کو سٹریم لائن کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے سسٹم کو.
تو طیب اگر ہم ریجنل کمپیریزن میں دیکھتے ہیں تو کون سے میجر ڈفرینسز اگر ہم دیکھنا چاہیں تو انڈیا اور بنگلہ دیش دونوں کی ہم نے جو دیکھیں معیشتیں گرو کرتے ہوئے دیکھیں, انڈیا گرو کرتا ہوا ففتھ لارجسٹ اکانومی بن گیا, بنگلہ دیش جو ہے وہ بھی کچھ 100-150 ارب زیادہ ہو گیا ہے اس وقت پاکستان کے سائز آف اکانومی سے. کیا بیسک ڈفرینس ہے ان کی پالیسیز میں اور پاکستان کی پالیسیز میں, وہاں کون سی پالیسیز ہیں جو بہتر ہیں؟
دیکھیں اسد صاحب اس میں تو بنگلہ دیش کی, لیٹ سٹارٹ وتھ بنگلہ دیش کیونکہ ان سے ذرا کمپیریزن زیادہ آسان ہے. ہمارا انڈیا بہت بڑا ملک ہے تو اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں. بنگلہ دیش نے دیکھیں اپنا بڑا پچھلے 20-30 سالوں میں اس نے اپنی مینوفیکچرنگ کے اوپر بہت فوکس کیا ہے. جو ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل ہے اس کے اندر اگر آپ باہر تشریف لے جائیں, آپ بھی جاتے ہیں کسی اسٹور کے اندر جائیں تو آپ کو بہت زیادہ ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل میں بنگلہ دیشی چیزیں نظر آتی ہیں. سو دیو فوکسڈ سنگل مائنڈیڈلی آن ایکسپورٹ لیڈ ٹیکسٹائل اورینٹیڈ گروتھ, حالانکہ وہ کاٹن نہیں گرو کرتے, تو انہوں نے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ تقویت دی ہے اپنے مینوفیکچرنگ سیکٹر کو, جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش ہیز گرون کنسسٹنٹلی 6-6.5-7% کے اوپر. اب ہم انڈیا کے اوپر آ جاتے ہیں, انڈیا جو ہے اس نے آئی ٹی میں بہت زیادہ, اگرچہ ان کا مینوفیکچرنگ سیکٹر چین کے مقابلے میں جو کہ دوسری بہت بڑی عالمی قوت ہے اس کے مقابلے میں ان کا مینوفیکچرنگ سیکٹر قدرے کمزور ہے, لیکن اگر آپ سروسز دیکھیں اور جن کو ہم ہائی ویلیو سروسز کہتے ہیں, مثلاً آئی ٹی, مثلاً بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ, مثلاً جو ہے سافٹ ویئر ہاؤسز, اس میں جو ہائی لیول ایکسپورٹیبل سروسز ہیں اس میں انڈیا نے بہت حد تک ایک اپنے آپ کو منوایا ہے, اینڈ دوز آر تھنگز دیٹ دے ہیو بین ایبل ٹو گرو وتھ. دوسری اس میں گزارش یہ ہے کہ انڈین حکومت یہ بھی سمجھ چکی ہے کہ مینوفیکچرنگ ضروری ہے, تو انہوں نے میڈ ان انڈیا کا بھی جو ہے ایک پروگرام لانچ کیا ہے. which has not really succeeded in the same way, but it's a step towards the right direction. Hamara masla ye hai ki humne abhi filhal, as we've gone over the last 2 years, import compression ki taraf hum jo hai wo gaye hain, aur uski wajah se hamari exports ne bahut zyada suffer ki hai. तो आपको इन एरियाज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, अपने रीजन से ये सीखना पड़ेगा कि वो कौन सी ऐसी चीज है जिसमें वो सही जा रहे हैं, एंड वी हैव टू लर्न फ्रॉम देम. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सियासी अदम इस्तेकाम, वो बहुत सारी चीजों को आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं और आप 5 कदम पीछे लेके जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट सियासी.
तो उसको एड्रेस होना बहुत जरूरी है. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तैयब सफदर, आप हमारे साथ थे. और ओवरऑल जो पॉलिसीज पाकिस्तान की हैं, खत्ते में कितना डिफरेंस है उनका, और ओवरऑल कहाँ तक सब्सिडीज पाकिस्तान में जो है वो टारगेटेड है, कहाँ तक नहीं है, इस हवाले से हम बात कर रहे थे. बहुत शुक्रिया आपका.
थैंक यू.
पाकिस्तान में एक अमूमी तासर यह है कि सरकारी पॉलिसीज़ का फ़ायदा सिर्फ सनतकारों को पहुंचता है, जबकि किसान और सारिफ हुकूमत से मिलने वाली सब्सिडीज से मुस्तफीद नहीं हो पाते. क्या हुकूमती पॉलिसीज़ सिर्फ सरमायाकारों के मफादात को मद्देनजर रखते हुए बनाई जाती हैं, और किसान और सारिफ इन मुराद से क्यों फ़ायदा नहीं उठा सकते? नवीद नसीम ने यही जानने के लिए एक सनतकार और एक किसान से बात की.
जो सब्सिडी मिलती थी बिजली या गैस के नरखों में, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि हम 100% कैपेसिटी पे चल रहे थे. जब हम 100% कैपेसिटी पे चल रहे थे तो उसका मतलब है हमने 100% अपनी रिक्वायरमेंट की लेबर एम्प्लॉय की हुई थी. तो अगर 100% लेबर एम्प्लॉय हुई हुई थी तो उसका बेनिफिट आम आदमी तक जा रहा था. अब जब आपने बिजली गैस के नर्ख इतने बढ़ा दिए, कम्बाइंड विद हाई इंटरेस्ट रेट, कम्बाइंड विद 18% GST, कम्बाइंड विद ग्लोबल डिमांड सप्रेशन, तो हम इस वक्त कैपेसिटी पर नहीं चल पा रहे.
पाकिस्तान में अगर 10 बड़ी मेजर क्रॉप को हम डिस्कस करें, हम आज तक मुतालबा करते रहे हैं कि इन फसलों के रेट मुकर्रर किए जाएं. इसकी वजह से इस मुल्क में एक तबके को, एक फ्लोर मिल वाले को, एक इंडस्ट्री वाले को, एक शुगर मिल वाले को, और एक इस तरह के दूसरे इदारों को, टेक्सटाइल वाले को प्रमोट किया जाता है. और जब फसल आती है तो कीमतें कम होती हैं, और उन कम कीमतों में वो चीज़ें स्टॉक कर लेते हैं जो स्टॉकिस्ट होते हैं, और जब फसल ख़त्म हो जाती है तो एकदम उन चीज़ों के रेट जंप लेना शुरू हो जाते हैं.
इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं माहिर मईशत डॉक्टर साकिब रज़ावी, इस वक्त हमारे साथ हैं उनसे. डॉक्टर साकिब, अभी एक राय हमने सुनी कि सब्सिडीज़ या ऐसी मौशी पॉलिसीज़ जो कि सरमायाकारों को अपील करने के लिए बनाई जाती हैं, वो सारी दुनिया में बनाई जाती हैं, तो फिर पाकिस्तान पर वर्ल्ड बैंक की तनकीद क्यों है?
असद, इसमें बेसिक बात यह है कि कई लोगों ने जो पहले बातें की हैं उनके सम टोटल ये है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो अनप्रोडक्टिव हो गई है, वो एक्सपोर्ट नहीं कर रही, इस लिहाज इस वजह से फॉरेन एक्सचेंज नहीं कमा सकते. जब फॉरेन एक्सचेंज नहीं कमा सकते तो इंपोर्ट नहीं कर सकते, जब फिर इंपोर्ट कंप्रेशन शुरू होता है तो वो फिर इन टर्न एक्सपोर्ट्स को इफेक्ट करता है जो GDP को इफेक्ट करता है. तो पाकिस्तान ने अपने आप को बड़ी कोशिश करके विशस साइकिल में फंसा लिया. इसमें जितने लोग बोल रहे हैं स्पेसिफिक सेक्टर्स से रिलेटेड, ये वही लोग हैं जो उन अनटारगेटेड सब्सिडीज से फ़ायदा उठाते रहे हैं. अभी एक साहब ने बताया कि हर चीज़ महंगी हो गई है, उसकी रीज़न ये है कि ये लोग सब्सिडीज़ को हासिल करते रहे हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग के ज़रिए से. डेफिसिट फाइनेंसिंग अल्टीमेटली इन्फ्लेशन को बढ़ाती है. तो ये लोग सिर्फ अपने माइक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि ये जो अनटारगेटेड सब्सिडीज़ हैं ये इलीट को बेनिफिट कर रही हैं. लार्ज जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, रियल इस्टेट ओनर्स हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, और उसका जो एक आयरनी है कि ये वही तबके हैं जो सब्सिडी लेते हैं और कोई टैक्स नहीं देते हैं. तो अगर तो सब्सिडीज़ फाइनेंस हो रही हों फ्रॉम टैक्सेस, के अमीर लोग जो पे कर सकते हैं वो टैक्स दें और उनसे टारगेटेड सब्सिडीज उन लोगों को दी जाएं जो उनके मुस्तहिक हैं. यहाँ ये दोनों तरफ से ये फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि टैक्स पे नहीं करते और सब्सिडीज़ लेने की कोशिश करते हैं. और क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है जिसमें इन लोगों की असर रसूख है, तो ये एक इलीट कैप्चर है इस इकोनॉमी का। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान इस वक्त 70% ऑफ इट्स रेवेन्यू वो डेट सर्विसिंग में जा रहा है। तो अभी एक ब्रदर इकोनॉमिस्ट ने बात की थी PDSP की, अगर 70% डेट सर्विसिंग में जा रहा है तो बाकी क्या बचा है जिसमें से आप
डेवलपमेंट कर सकें या हुकूमत चला सकें। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं इसको समझने के लिए अगर आपके सामने ये पॉइंट भी रखूं कि वर्ल्ड बैंक जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, दूसरी तरफ IMF का जो IMF के प्रोग्राम में है पाकिस्तान, और IMF ने अभी रिसेंटली पाकिस्तान को सराहा भी उनकी पॉलिसीज पे और ओवरऑल रेवेन्यूज पे, तो वर्ल्ड बैंक इतनी सख्त तनकीद क्यों कर रहा है? प्रोग्राम तो IMF का चल रहा है एंड दे आर अप्रूविंग दैट एज वेल।
देखें, इसमें ये जो IMF की आप कह रहे हैं कि उसने तारीफ की है, वो एक बहुत टेम्पररी और मिनिमम किस्म की एफर्ट है। यहाँ जो एक ब्रॉडर क्वेश्चन है वो ये है कि अगर वर्ल्ड बैंक ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि पाकिस्तान का जो करंट इकोनॉमिक मॉडल है वो फेल हो चुका है, वो परवर्स हो चुका है, वो ग्रोथ को रोक रहा है, पावर्टी को बढ़ा रहा है, तो फिर ये सवाल वर्ल्ड बैंक और IMF से भी पूछना चाहिए कि वो क्या पॉलिसीज सपोर्ट कर रहे हैं जिनके लिए वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स को पैसे देते हैं, फंड करते हैं। क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो कहें कि हम ये फेल्ड सिस्टम को सपोर्ट नहीं करेंगे? वो एलिमेंट आई विश समबडी शुड हैव आस्क्ड वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव से और IMF वालों से कि IMF पाकिस्तान को 20 से ज़्यादा प्रोग्राम दे चुका है और पाकिस्तान अभी भी बास्केट केस है, तो क्या
आप समझते हैं कि आलमी इदारों का कसूर भी अपनी जगह पे? तो वर्ल्ड बैंक के जो कंट्री डायरेक्टर का ये कहना था, आपने भी शुरू में उस बात से शायद इत्तेफाक किया मोर लेस, कि पाकिस्तान का मौशी मॉडल काम नहीं कर रहा, किस हद तक ये अंदाजा दुरुस्त है? अगर ओवरऑल करने की बात की जाती है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात की जाती है, तो वो कितनी प्रैक्टिकल है और किस तरह से ये सर्जरी कुछ लोग कहते हैं कि होगी, कैसे होगी?
इसके दो ही तरीके हैं। देखें, किसी ने कहा था कि एक क्राइसिस शुड नॉट बी वेस्टेड, और इंडिया भी इस क्राइसिस में से गुजरा, बांग्लादेश गुजरा, श्रीलंका गुजरा, थाईलैंड गुजरा, उन्होंने उस क्राइसिस का ये फायदा उठाया कि अपने सिस्टम को रिफॉर्म किया, जिसके बाद से अब वो सेल्फ सस्टेनेबल हो गए हैं। अब ये पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से ज़्यादा हुकूमत और जो इलीट ग्रुप्स हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि जो करंट क्राइसिस है इससे वो फ़ायदा उठाते हैं या इसको भी बैंड एड के तौर पर चलाते रहते हैं और फिर मुल्क एक इससे भी बड़े क्राइसिस में गिरेगा। उसके बाद वही होगा जो आपने देखा कि रिसेंटली श्रीलंका के साथ हुआ कि सारे जो क्रेडिटर्स थे वो भाग गए और एक डिसऑर्डरली एडजस्टमेंट शुरू हुई। उसके लिए फिर पाकिस्तानियों को तैयार रहना चाहिए।
तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान इसके लिए तैयार है कि उस रिफॉर्म्स में, उस प्रोसेस में जा सके? जो एक IMF का प्रोग्राम था, इस दफ़ा सभी गवर्नमेंट ने, जितनी भी गवर्नमेंट से और अपोजिशन से, सभी पॉलिटिकल पार्टी से बात की, अगर प्रिसाइसली आप बता सकें कि कितना पॉसिबल है कि इस रिफॉर्म प्रोसेस में
ये बिल्कुल देखें, ये डिफिकल्टी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ये अंडरस्टैंड करना के प्रॉब्लम क्या है और उसका सलूशन क्या है, ये वो केस नहीं है। ये केस है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल टू मेक डिफिकल्ट डिसीजंस, स्पेशली अगेंस्ट दोज ग्रुप्स हु आर बेनिफिटिंग फ्रॉम द करंट स्टेटस को।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साकिब रज़ावी, आप हमारे साथ थे और पाकिस्तान के हवाले से जो मईशत इस वक्त जिस सिचुएशन में है उस पर हमसे बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।
शुक्रिया।
इसी पे खत्म करते हैं आज का View 360। स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
د بدلون په وخت کې کله چې نړی د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا لټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه، امیدونه، او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مون نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته پوره عکس درخایو.
ډیوی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډیوی ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي. لکه غوښتا لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټ کی کاږي. لکه نه کېدو غوښتا تاسو د دې وی پانا پانسې او د خپلې پخې فارونه وګورئ او لکه غزا یا تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي. لکه غوښتا لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټ کی کاږي. لکه نه کېدو غوښتا تاسو د دې وی پانا پانسې او د خپلې پخې فارونه وګورئ او لکه غزا یا تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
نن او وزیا
نن او وزیا
د نن او زیاده پروگرام قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او شپې او ورځې مو هم په خیر وي د نن او زیات په دې پروگرام کې په نننی پروگرام کې ز سمې ولا جلازه ساسي قربایم او نیم ساعت به ساسي په خدمت کې هم د نن په پروگرام کې په افغانستان کې د رسنیو په وضعیت غږیږو انټرنیوز چې په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ یو بنسټ دی په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پر رسنیو باندې د خلکو باور کم شوی دی همدغه موضوع ده د رسنیو همدارنګه د خبريالانو وضعیت په افغانستان کې د رسنیو په فعالیتونو او د رسنیو په وړاندې په خندونو له محترم میلما سید شینواری افغان ژورنالیست سره خبرې کوو شینواری صاحب ګن کلونه په افغانستان کې پر رسنیو کې کار کړی دی او د رسنیو کارونه او فعالیتونه هم تعقیبوي شینواری صاحب زما غږ تاسو ته راځي
جلازه صاحب سلامونه تاسو ته او ساسي اوریدونکو ته بالکل زړه ساسي غږ لرم
علیکم سلام شینواری صاحب ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه ومنل انټرنیوز یو نوې راپور خبر کړی او په دې راپور کې ویلي چې په افغانستان کې واقع ته د طالبانو له رسیدو وروسته پر رسنیو باندې د خلکو باور کم شوی دی دلایل هم مختلف خودلیدی خصوصا محدودیتونه یاد کړی دي چې په رسنیو باندې محدودیتونه وځي دي او چارواکي حاکم چارواکي معلومات نه ورکوي رسنیو ته نو همدا دلایل چې د نورو دلایلو ترڅنګ چې باور کمیږي ورپور ورنم ساسي له خلوی ورم تاسو په افغانستان کې د رسنیو وضعیت خصوصا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته سره ولرځوي وضعیت څنګه دی
جلازه سه ډیره مننه زه خو د طالبانو د بیا راتلونه یو لس میاشتې یو کال وروسته هم افغانستان کوم ما ډیر څه د رسنیو د بیان د ازادۍ په برخه کې د دوی ژمنې او بیا د دوی اقدامات د بیان د ازادۍ د خپکولو دا ټول ما د نزینه ولیدل واقعا د خبره سم ده چې په رسنیو باندې په افغانستان کې د خلکو باور کم شوی دی یو اړخ دا ده چې طالبانو ټول رسنۍ د ملي تلویزیون په څیر ګرځولې دي هیڅ څوک نشي کولای هغه څه چې طالبان نه غواړي هغه نشر شي او نه دا چاته اجازه شته طالبان کولای شي چې د هرې رسنۍ هر کارمن په بیل بیل ډول باندې د مشر نرانیولې تر د کشره پورې دا احضار کی طالبان په افغانستان کې د رسنۍ وړې سخت سکیورټي او امنیت طالبان صرف د هرې رسنۍ مخې ته موټر سره ودري ګارند وي دروازې به ورته خپل خلاصيږي دوی چار څوک په کار هرڅه کول هغه بکی دا مشکل شته دویمه خبره دا ده چې د طالبانو د راتګ نورسته ډیر خلک په افغانستان کې متاسفانه په تیرو شلو کالو کې هم شخصي اهداف لپاره کاریدونکو رسنۍ هم ډېرې وي نو دغه سي په د افغانستان نو تو سره ورسته خبر اعلان په د باندې هم همدغه سي ورته ځنی دغه دا شو چې طالبان په وړاندې مبارزه په ژورنالیستیک دګر کې وشي نو په دې خاطر باندې تبلیغات داسې شول چې بغیر د سورس نه خبري نشرول او یوازې تبلیغاتي جنبل لري نو دا یو موضوع شو چې خلکو په افغانستان کې د مسایلو پر اړه باندې د رسنیو نه باور پورته شو اوس یوازې هغه خبري اعلان چې نړیوال یا څوک په دې پیژنې چې یو وخت دوی د بیان د ازادۍ د څنګه رښتینی یا تر یو حد پورې ملګری غوونه نو اوس دوی هغه اله تعقیبوي او هغه خبرې چې دوی نه کړي دوی عام خلک نه تېدي
شي دوی حساب تاسو عمده دلایل په څه کې ویني ولی طالبان د رسنیو سره دغه شکل برخورد کوي چې تاسو یادونه وکړم دا رګه پر اپول کې ویل شوی دی دوی د رسنۍ څخه ویریږي د حقایقو د خبرېدو څخه ډاریږي ولی رسنۍ ته ویره موجوده ده
ډاریږي یو ډیره بد او ترخه تجربه موږ لرو چې په افغانستان کې په ټوله سیمه کې د افغانستان د رسنیو یا معلوماتو ته لاسرسي قانون چې وو هغه په ټوله جنوبي اسیا کې اول نمبر وو. بل چا دغه قانون نه لرلو، په دغه کچه باندې ازادي د بیان موږ نه لرلو. زه به تاسو ته یو کیسه وکم چې د برېټانیا سفیر د ټولو نیوز موږ همکاران شهیدان شوي او دی راغې او موږ ته ویل چې زه د دې یو هیواد مراغلې مچ موږ د بیان ازادي دومره نه لرو لکه تاسو چې لرې. دا یو لوی لاس تر اوره نه و. طالبان په دې باندې پویږي چې د جمهوریت ځنو چارواکو دا خبره وکړه چې موږ ډیر وخت کې موږ په غرزیدو کې یو د غداو چې د بیان ډیر ازادي و. نو طالبان وایي چې د بیان ډیر بندیز و ځکه ترڅو ځکه بی خیزیات دوی په دې پویږي چې موږ څه کړو. کم سنگر نه موږ تیر نظام زخمی کړو ډیر سخت، نو هغه سنگر باید موږ وس بند کو. نو دوی پر اسانه باندې خورا زیات بندیزونه په امدی خاطر باندې وځ کړی دي چې دوی ډاریږي د دینه خبرې خبرې نه ډیر ټوپک داس نه دوی دومره نه ډاریږي لکه خبرې نه شي ډاریږي.
بالکل شنواره
وجه دا ده چې دوی وایي چې موږ راو نه غورځيګو، کمزوري نشو، مورال مخکم نشي.
په دې موارد بوغږي ګو بالکل پتیرو شل کلونو کې بدر اسانه پازاده هم باس وکړو. په دې به هم باس وکړو چې آیا پتیرو شل کلونو کې د رسنۍ څخه څونه د هیواد په ګټه د ملي ګټو د لپاره استفاده شوی. په دې بلې ګورو سباس وکړو اوس خو د رسنۍ وضعیت دغه شکل دی چې تاسو وویل او موږ تاسو ټول وینو چې فشارونه موجود دي. د هل لارې تاسو په څه کې ویني؟ څه کول په کار دي چې هدا خپل د بیان د ازادۍ غږ وچت وساتل سي یا په یو شکل داسې څه وشي چې دغه حقایق خبره شي خلکو ته؟ موږ په یو چې محدودیتونه او مشکلات سره مخ څنګه کېدای شي چې یو څه وشي؟
دوه حل لارې کېدای شي چې سړی چاته وایي کته د یو مسؤل حکومت په سیر باندې چلن کوي، نو د بیان ازادي، رسنیو انتقاد یا د رسنیو خپلواکي دا ومنه. او دویم دا دی چې که د نه منلای چې نړیوال ورته ویلي وای او فشار ورباندې وارد کړی وای او هغوی دغه لکه په نورو هیوادونو کې چې دوی د بیان د ازادۍ دپاره کوم فشارونه واردوي یا هغو حکومتونه هم ورته اعتنا کوي، نو په داسې وخت کې بیا کېدای شو یو حل لار همدا موجوده وه چې نړیوال فشارونه اوسي او په خپله هغه حکومت چې څوک د حکومت دعوه کوي هغه ورته توجه وکړي، د یو مسؤل حکومت دعوه چې څوک کوي. متاسفانه افغانستان او برما او ځینې نور هیوادونه چې دلته ډکټیټرشپ راځي، متاسفانه دا خلک اوس خپل طالبان وایي چې ما د اوس دوی پوه شوي دي په اول ورځو کې د نړیوالو د فشار نه یا د اعلامیو نه د دین ډیر سخت ډارېدل. زه په خپل د دوی څو وارې زندان ته چې لاړم دا خبره دوی ماته وکړه چې تاسو چې نه سمېږي، نو وجه دا چې تاسو فکر کوئ چې نړیوال موږ غږ پورته کوي او موږ هم تاسو ډیر نشوي سارولای. اوس دوی کولای شي چې یو خبريال دوه درې میاشتې بندي کړي، هغه وخت کې دوی دوه درې ساعتونه هم زیات نشو بندي کولای. او دا به ورته ویل چې وروسته به یو غواخ وانت به موږ یا په توسيه باندې یا په ډیر ټینګار سره دغه وکړي چې دا خبر رسنیز نشي چې موږ خبريالان پلانکي خبريال نیول شوی او کې نیول شوی او یو اعلان کړی شوی. مګر اوس دوی پوهیږي چې د نړیوالو فشار چې دی یوازې داخلي خبره ده او موږ هم د نړیوالو په وړاندې کوم مسؤلیت نه لرو، نو اوس ډیر په ازادانه ډول باندې دوی دا بندیزونه دغه کوي. او دا بندیزونه تر دې حده دي چې ورو ورو د دوی یو بل لړۍ را شروع شوې ده چې تلویزیونونه نه بده هر هغه سیګنالونه لري شي چې موزیک آلات یا انسټرومنت پکې کارول شي، لکه مونږ چې دغه انټرو میوزیکونه لرو د خبرونو لپاره او شروع کړي د خپل ټلویزیون نه. او دیم دا چې د خزي غږ بم رو دا به ختم شي. موږ یو غټه اشتباه ده چې مونږ فکر کوو چې رو به طالبان خشي او ځنه دغه به ورکی ازادۍ به ورکی افغانانو ته، مګر او نړیوال په دې غلط فهمي کړي. مګر زه چې د طالبانو د نبض او د دوی د نفس او د بطن او د متن خبرې ما او د دوی مشرانو سره چې ما الته په څومره خبرې لرلې، د دوی خبره دا ده چې رو به مونږه څه چې موږ غواړو د شریعت په نامه باندې هغه به وځ کیږي، دغه څه ازادۍ چې وي دا به ورو ختميږي، نه چې دا دوی به نورې ازادۍ ورکړي. نو دلته یو ډېر غټ ټکر موجود دی چې خلک یو فکر کوي او طالبان په بل فکر نه.
بالکل شنواره صاحب، هم دا زما پوښتنه او تاسو ځواب کړئ چې آیا امیدواري ستاسو چې د رسنۍ وضعیت به ښه شي کنه؟ خو تاسو یادونه وکړه، اما په دې منځ کې عمده مشکل شنواره صاحب دغه رسنۍ خصوصي رسنۍ چې افغانانو پنګونه کړې ده بیا په دې رسنیو کې ګڼ شمیر زموږ ستاسو همکاران افغانان التخوان دی ورونه کار کوي او دوی تم دې لارې څخه د خپل فامیلونو ملاتړ کوي. خدغه وضعیت که خرابېږي نو د دوه خبریالانو وضعیت او د دې کورنۍ حالت به هم خرابېږي. اوس خودي بشرګان بل کار هم کولای نشي او کار هم نشته په افغانستان کې دا بخپل بیا په حکومت او بوجي
جلالزه چې کومه مسله کې طالبانو دا مسولیت احساس کړی دی چې موږ وایو چې ګواکه دوی په دې مسله کې ګوره 15 لک او 40 زره مهاجر پاکستان راشړل دي او نړیوال سازمانونه هم دا چیږي وایي چې نوینا تر 15% پورې خلک د سرپنا د لوګي د دې کډوال استوند سره مخ دي او د طالبانو چرته هم پینه ده خراب دا مسله دا ده چې طالبانو ته دغه ځنی شیان هیڅ مسؤل دغه نه لري. دوی وي اوس زیاتره وخت کې چې مثلا په لومړیو کې دوی موسیقاران سندري باندې کړی او موسیقي باندې کلک بندیز ولګو وي چې هر څه کې د لوګي نمبر یو کدر چې نمبر یې مال لري څه نو خبره دا ده چې دوی وایي چې هغه څه چې زه نه منم هغه به نه کوي نور زما دې سره کار نشته چې
دا چې عواقب چیر څه دي موږ پام نه کوو. شنواری صاحب مننه. اوس خو په افغانستان کې دا رسېدې وضعیت او امیدواري هم ظاهرا نشته چې وضعیت به ښه کیږي. په بهر کې ځینی رسنۍ جوړ شوې یو شمیر رسنۍ خو وی په د بخارا هيسي اما ځینی رسنۍ اوسم جوړ شوې دي. تاسو په بهر کې د دوه رسنۍ فعالیت او د افغانستان په ارتباط د دوی فعالیتونو څنګه ارزوي؟ آیا فکر کوي چې دغه رسنۍ به هغه ته چې په افغانستان کې موجوده د اوس فعلاً د بیان د ازادۍ په برخه کې دوی به وکړي چې د کې
متاسفانه ډیر غټ ستونزه چې اوس بیا ایجاد شوې ده او د دې په د دې عین ستونزه موږ د ایرانیانو لرو. ایرانیانو چې نظام سکوت وکړه خلک راغله په اروپا کې او په خارج کې چې د رسنیز څنګهونه خلاص کړ او د تلويخ کال 50 کال دوی په کومه طرز باندې چې روانو تر اوسه پورې د دوی نه مبارزه او نه هم د بیان د ازادۍ لپاره هڅې نتیجه ورکړي. عین د افغانانو حال ده خو په لږ تفاوت چې د افغانانو نو هڅې ډېری زیاتې متفرقه او ډېری پاشلې دي. په تیرو دوه کلونو کې کڅوک مدني فعالان په افغانستان کې وغه راغلي دي او ګرځي چې پروژه پیدا کړي چې مدني مبارزې د پاره او د لارینو د پاره دغه پیدا کړي بجټ پیدا کړي. نظامیان چلته او هغه دلته اوس ګرځي چې موږ څنګه بجټ پیدا کول شو چې لاړ شو په افغانستان کې جنگ شروع کړو. آینه دغه کې دا ده چې په رسنیزو دګرونو کې فعال افغانستان کې چڅوکو هغه ګرځي چې څنګه د یو پروژه پیدا کړي چې هغه تبلیغاتي او دوی د رسنیو په چوکاټ کې نه باسي. تر اوسه پورې واقعي غږ هیڅ څه سره هم نشته او نه په دې کې څه کېږي څوک. یعنی دوه او درې خبرې اعلان یو ځای شوی دی او خبري بنسټ یا څه جوړ کړی دی او کوشش کوي چې په دې ډول باندې زه دې چې وایي چې زه خدمت کوم کوشش دی چې ځاول کوم سي پروژه واخلم چې هغه پروژه زما د کپګړی کني د وطن د ولس هغه سره کار نه لري. فقط دوی کوشش کوي چې یو رسنی ویب سټ هم کزو جوړ کما زما به دلته کاروبار کې وچه دي.
شنوار صاحب رسنی خو په دې لوی هیوادونو کې خصوصا په دې لوی دیموکراتو هیوادونو کې ډیر مهم رول لري. دا وضعیت چې په ځینو مشخص موارد کې به جانبداری موجوده وي اما په لوی پکچر کې که وګورو رسنۍ رښتیا ډیر مهم رول لوبوي او د ملي ګټو په تامین کې مرسته کوي. خلک هم باور لري په رسنۍ باندې. ولې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې متاسفونه شوای کړی چې رسنۍ واقعا هغه خپل واقعي رول چې توقع کېده او اصول دي چې باید دغه په اساس مخته ولاړ شي ولې دغه کار ونه سو؟ ولې پر اسنۍ بے باوري موجوده و؟ ولی دغه طالبان چې اوس ویریږي دغه ویر هم ممکن دغه وخت رئیسی زکاره نظام چې تاسو یادونه کړی چې زخمی سو د رسنۍ د هڅو لوجي ولی دغه فضا رامسته نشو؟
متاسفانه په افغانستان کې څو غلط دغه وشول چې د بیان ازادي بخرته ازادي هیڅ څه سره دا دغه نو چې زما ټابوګان د ملت شي دي. یعنی هر چا په هر شی باندې په هر مسله باندې کول شو بحث وکي. مازیګر به طالبانو 14 کړه ما خام په خبرونو کې ټول سیاسي بحثونو کې طالبان ناستو او ویل به چې دغه د خپل ډلې نه به ملت ملاتړم کو او د دې خپل 14 د پاره به توجيهات هم لټول. تاسو وګورئ په اسرائیل کې یا په امغه فلسطین کې څوک د حماس سره مرکو کی کنه یا د پاکستان کې څوک د ٹی ٹی پی سره مرکو کی کنه. یعنی زمونږ ښه څه مسائل به د ملي ارزښتونو مسالې به دوی ته به ورکول شول رسنۍ ته. دوی به ایسته ورسره په اخره کې ویل چې دا یو سوداګریز اعلان. یعنی موږ لکه نور لکه مخابراتي شبکو او نور دغه څه چې یو لاس یو صدرې یا یو خې طالبانو کې وای په حکومت کې پاتې شي و د دې لپاره چې التم ګټي تامین شي دلته ګټي تامین شي. دا ډیر خراب دغه وک بل دا چې د نړیوالو فشارونو نه د افغانستان حکومت بيخي زیات ډاره ده. ایوی اعلامیه به د افغانستان حکومت فیصله په د نړیوالو بنسټونو چې به صادره کړه د دوی به فیصله غونډور بدل کړه. نو دا یو مسله وا چې ډیره زیاته اعتنا د مثلا نړیوال خو د سعودي پاړم ریپورت نشري د پاکستان او د هند پاړم د ځین مسایلو پاړه ریپورت نشري د نړۍ د ډیرو هیوادونو امریکا پاړم ریپورت نشري. نو د دې مطلب خدا نه دی چې اوس به امریکا یا بل هیواد به د هغه ملګر ملتونو د هر بنسټ چې بشري او رسنیزي دا وي به ټول غوښتنې یو دم عملي کوي. خدا دې چې یو چا د پاره تنبی هغه د پرور کې چې د ورته پام شي چې دغه شي کې باید زستون د ډیره ونه لرم. نو رورو دا کیږي د افغانستان حکومت مشکل دا و چې اعلامیه به صادره نه و یو ټکه به د سپاتې به نه و چې هغه د عملی شوی نه. نو اوس طالبان کیسه کې نه دي مګر هغه وخت به دومره په کیسه کې و چې هر یو ټکه به لوستل کېده هغه به عملی کېده. نو مسله دا و چې نړیوالو فشارونو ډیر ډارې در رسنې هم ډیر به حد زیات زړورې شوي او تر ټولو بل غټه مهمه خبره دا و چې په افغانستان کې وارلارډان او چې جنگ سالاران
بالکل
دوی د ځان لپاره رسنۍ جوړې کړې او تا نشو کولای چې د اغې ځکه د وارلارډ رسنۍ وته پاغه باندې سکړي وي یا د اغې سره د قانون حساب کړی وي. ما یو وخت په مخابراتي سکتور کې هم ومه چې د حکومت تنظیم کو نو څو د وارلارډانو یا جنگ سالارانو دغه داسې و تلویزیونونه رسنۍ چې تقریبا 15-14 کال د فریکونسي دغه نو ورکړي فیس نو ورکاو دا برېښنا بلونه او د خوړی خبرې دي د فریکونسي فیس نو ورکړي.
بلکل شنواره صاحب دغه سي اصلا په افغانستان کې سيد چې رسنۍ په تیر شول کلونو کې د افغانستان یو لوی لا سرورنه بلل کېدل ما موږ تاسو رښتیا دغه سي واقعیت او شاهدان یو او دغه واقعیت د دې بایس ول چې حتی ویل کېږي چې د رسنۍ د افغانستان د نظام په سقوط کې هم مهمه او لوی ونډه لري.
غټه مسله دا و جلال زه چې واقعي رسنۍ او د پلوي رسنۍ سره خپل خط معلوم نکړ شو. یعنی مثلا زه به واضح نمونه واخلم د جنرال رشید دوستم د رسنۍ چې وا داغه وا سار به چې د جنرال دوستم څخه نظر وو ما هم سار په امغه رسنۍ کې امغه نشریده. نو هغه هم سبا ما سره په خبري اعلان منځ کې ناستو کسان دي. نو کو دغه مسله وا چې موږ خاتون سره معلوم نکړو د بیان د ازادي خو به کڅو کوی چې به طرفانه زه دغه کومه د بیان د ازادي څنګه خو معلوم دی کنه. خو په افغانستان کې خو دسی وو چې خبره دا و چې جنگ سالارانو په خاني مورچی تړلې وي او د بیان څنګهونه اخلاص کړو او په هغه کې به چارڅ کېدل سسار بچی د دوستم کرزي سره ولیدل خوشاله بشو رسنۍ به د حمید کرزي په پلو وا سبب چې اخلي لی دغه سره کرزی سره خفه شو یا اشرف غنی سره به غوډ راسنې د نظام زد غږی
اوس بالکل پښتنه دغه د چې ولی حکومت په دې ونه توانی دی چې همدغه چې تاسو یادونه وکړه د دې چې مخنیوي وکړي. آیا حکومت کمزوري وو جنگ سالاران زورور وو ک بهرنۍ مداخله هم وي په دې منځ کې
یو خو جنگ سالاران په ځانته په هر شي کې په ډیره غوښنه دغه باندې انقایل دل دریم خبره ده چې نړیوالو فشارونو خبره دریم ده چې دا خبري اعلان یا امدار رسنۍ د صحیح رسنۍ سره په یو ټاغر کې ناشتي او نه چا دا خبري اعلان خلکو شړلې وي نور رسنۍ ولا او ورسره ختم معلوم کړي وي ام ډیر به کنټرول راغلي وي خو هغه مونږ شو په عین شکل باندې چې د یو دغه جنگ سالاران جنگ سالار د پاره کار نه کو خبريالي مې کوله زه هم په یو ټغر کې نسم دیو بنسټ نه د خبريالانو د ملاتړ بنسټ نه ما سره خبره کیده او د سره کیده نو مشکل دا و چې تخپل سوچوکا ته کولای شي چې د یو چا د وسلوال یا ورلارډ یا د جنګسالار وسلوال ځان سره په خپل صف کې پری دی او یا د رسنۍ د بیان د ازادي په اړه ورسره دا و څور سره مرکو کې نه شي کولای مګر مونږ به دا ځان سره کینولو زمونږ په صفونو کې به دا ناس په افغانستان
بالکل شنوره سره مختلف عوامل لري رښتیا عوامل زیاده چې ویته رو وخت کم دی د پروګرام زو یو څونو رپختنی هم لرم مطلب کم شنوره سره تاسو هم د هواد څخه بهر یاست په بهر کې زیات شمیر افغان خبريالان شته یو تعداد خو لا په ګاونډي هیوادونو کې پاتې دي په غوږ ورسته وګیږو دغه خبريالان چې په بهر کې دي خصوصا په اروپایي یا امریکایي هیوادونو کې دي د دوی وضعیت هم ناوړه بل شوی تاسو څه وینئ د خبريالان سره په تماس کې دوی په څه حال کې دي آیا کاروبار لري روزګار خدای کنه متاسفانه خبريالانو
د افغانستان کوم دویم هنر د ځان سره نه دراوړ او دا ډیر سخت ده او دا فرنٹ لائن خلکو په افغانستان کې د افغانستان عسكر ته طالبانو دومره په بده سترګې نه لیدلي او دا ما خپل احساس کړی دی په د 1200 میاشتو کې په افغانستان کې چوم دی ویل کدا رسنی نه هر څه نشریدل مثلا جلال زیب دا اوس چې ته هر خبر وایي طالبان فکر کوي چې دا خو د امریکا غږ رسنی د ته دا خبر نه ورکړي دا خپل جلال زیب دا خبره کوي نو په دې خاطر باندې د هر یو خبريال نه امغ مرکرک لري چې د دې رسنۍ نه لري او بلکې څو چنده د رسنۍ په نسبت باندې د خبريال نه لري نو دا مسله ده ځکه په افغانستان کې د دوی ژوند تریخ دی او ضرورت دی چې دوی خوندې کړي شي هغه بیل باسونه دي چې دوی څو کړل یا څه تر نه وشول یا رسنۍ او نمائندګانو څو کړل خو دلته په دغه کې په خارج کې د دوی وضعیت دغه د ماته ستویل چې دوی اول اقدام دا چې په صورت وای نړیوالو فکر کړی دا چې دا براشي هغه کارونه وو کی چې نور کډوالی کوي مثلا شاخه کارونه او دوی اصلا دوی ځان سره بلکم هنر د افغانستان نه دراوړي ځین کارونه په افغانستان کې د یو دس یو کس لپاره چې مطرح ووسی پر سنیو کې یا خامخه سړی د لپاره یو سوال یو وخت پورې داغه ذهن نه مني نو د ځوکاله لاشي د درې څلور کال چې کیږي او دا سړی به د دې تقانې کیږي هر خبريال چې نه نور کارونه هم د کولو دی
بای دوی کوم تراغي پوره دوی وضعیت وسخنه ده شنو رسب ما څو ځله ولیدل چې په خصوصا په اروپا کې افغان خبريالان چې په تیر شول کلونو کې پرسنوي کې مهمې سیرې هم فعالیتونه هم زیاتو دوی سره راغون شوې دي غونډې کړې دي مجالس کړې دي د دوه مجالس خبري از دوی په څه غږیږي څه غواړي اصلا دوی غوښتنه څه ده څه بد وشي
ما په دې مجالسو کې ګډون وکړ او غټه خبره دا و چې څنګه نوري رسنۍ رامنځته
بیا آیا څه پرمختګ په کارونو کې وشو کنه
په اگزایل کې دغه د دې چې نه مشکل دا دی چې نړیوال نور د افغانستان پر اړه د تشي رسنۍ زو فعالیتونو یا د هر ډول فعالیت دغه نه لري علاقه نه لري نو دوی وایي چې موږ د افغانستان کډ بیان د ازادي صحیح څنګهونه پرانی زو او مختلف شو پر ګډه باندې نو متاسفانه یو څه برخه په اختلافاتو ښکار شي او یو څه د فند نو لرلو د وژنه او یو څه په انفرادي او په متفرقه ډول هڅو کې عذر لای شي هڅه
شینوار صاحب یو بل لوی بس د افغانستان په کاونډي هیوادونو په خاص ډول په پاکستان کې د افغان خبريالانو دی موږ د تیرو دوو کلونو راهیسې متفاوت خبرونه او راپورونه لرو چې خبريالان مظاهره کوي او دوی وایي چې دوی درې مهمودونه ته نه لیکدل کیږي اما په دې باندې کې داسې انتقادات هم شته چې یو شمېر د کسان ستان خبريالان نو پر رسنوي کې نه وو او دوی مستحق نه دي اما ځینې کسان چې شخصا موږ پیژنو او غوي خبريالان وو په دغه هیوادونو کې تاسو د خبريالانو د وضعیت په اړه معلومات لرئ وضعیت څه ډول دی یا تاسو ملګري دوستان شتال ته کارونه په مخ ځي کنه
نو جرازه چې در رسنۍ او د خبريالانو او د کارمندانو په اړه نړیوال پړاندنه دی کولې شي دوی ګوګل کې دا یو ډیر عادي بهانه ده ام دې نړیوالو د خبريالانو په نامه باندې خلک استلی دي چې پاورېدو باندې تاسو خپل ولیدل چې یو سړی د جرمني نه چاته زنګ وهي یا د بل هیواد نه چاته زنګ وهي چې اغازما چنچی ریکشا چې د سرفاندی کزلاړم جرمني ته نو خبره دا ده چې دا خلک دوی وړي دي او په خپل خوخه وړي دي او دا نور خبره اعلان چې دي ما درته ویل چې د افغانستان په هر مسله کې لکه څنګه چې پام اوخته ده دغه سي د افغانستان مسله د افغانستان د خلکو مسلې دا اوس دویم لاس دریم لاس دي خلک د اوکرين نوزګار شي خلک د نړیوال د اسرایل نوزګار شي د نور مسلو نوزګار شي بیا د افغانستان مسله کې خو خېګنه دا ده چې اوس د سي خوشبینيان شته چې جرمني په خپل د دغه د کډوالو درېستلو چې پغه کې ډېر زیات دوی شکمن شوی او ځن خلکو د خپل خپلوانو د ایستلو هڅه کوله نو هغه پروسه دوی تصفیه کړه مصنوعي ځیرکتیا وکاروله پکې سیستمونه جوړ کړ د ځنو بنسټونو یا په انفرادي ډول د چا د معرفي کولو لړۍ بند کړه تحقیقات لګ ډېر کړل نو زه خبر اعلان درېستلو مسله جدي کړی ده او بیرو
باندې
کاناډا هم همداسه امریکا هم وزل ته په جرمني کې فیصله کړی ده چې لوی بیس دی البته افغانان راوړي دي جنبه انتقالي
تشکر شنوار صاحب د روسي پښتنې په توګه د ټولنیز رسنې هم ظاهرا ډیر رول لري خصوصا د خبر رسانې په برخه کې اما یو تعداد کسان چې اصلا د مسلک هم نه دی کاري هم نه دی دوی هم خبرونه خبري دغه پرسنې کې د خبرونو او د خبرونو د خبرېدو مسله تاسو څنګه ارزوي دغه مسله څومره ساسي په نظر درسته ده په خصوصا د افغانانو ترمنځ شکایتونه دا دي چې اصلا غیر مسلکي کسان هم خبرونه خبري او مواثق منبع نه دي خلک تیر باسي
او دغه د اړتیا چې طالبانو تقریبا زرو نه زیات کسان امدې تکینولې دي او دوی په ټولنیزو شبکو کې هم د خبر درسولو انګیزه کمزوري کوي او د خپل خبرې د وګډولو غټولو انګیزه زیاتول غواړي نو دوی په دې ډول باندې فکر کوي چې موږ کولای شو په ټولنیزو رسنیو کې مطرح ادرسونه د خپل کوم خبري اعلان یو کني د دغه تبلیغات لاري هغه بیا غیږي
شنوار صاحب ډیر زیات مننه په دې لړ چې رښتیا هم زموږ ساسي وطنوال موثق منابع پیدا کړي او معلومات ترلاسه کړي تاسو ډیره زیاته مننه کوم کور مودان د خبرونی وخت هم دلته پاتې رسیدي اما له تاسو ډیره زیاته مننه سه
کور ودان ډیره زیاته
تشکر شنو رسېب د نن ورځې د پروګرام قدرمن اوریدونکو زموږ دغه نیم ساعته پروګرام هم همدلته پاتې رسیدي ساسي له پاملرنی مننه کوم مننه چې زموږ خبرونی ته مو غوښونیو بل خبرونه پیلیدون کیده تر بیا مو پلوی او بخون کی خدای سپارم
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن